په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونې ته مزفر به ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفری فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې کېدل متهم دي. خبرونې د سر موضوع ده. نو راپورونه هم اوریدلی سي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لک تر لګه یو لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې د وزارت ته وسپارلې. او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیموونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لک تر لګه یو لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیانې څلور ملکیان او اووه سرتیری دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې نن خبر شوای د نایم په نوم د طالبانو د سر ګروپ له خپل دوه وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. په بیان کې راغلی چې له دې کسانو څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه د وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خاغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکیچ او د ختیځ مدیترانه په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژي د زیرمو پر سر له ترکیه سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیه سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکز وي. ترکیه په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونه بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپای ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیه بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رات کړی. اوکرایني چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمه لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګیدو لکبله د لک تر لګه 500 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې هم دراز وویل چې د سیمه د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي او یو سلو شل تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفایې زر تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د قانون د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایې ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه په لمړنۍ نوي دقیقې بې نظمه ټلویزیوني مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړي. د ولسمشری د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 13 په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یوه کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره په کې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي. وایي لس روپۍ درکوم
سیاسی اهداف لپاره په سیمه کې د ایران لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونه موبل راپور دی او په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو او یونیسف کډ اونیز پروګرام کې د ماشومانو پر سینو بغل خبرې کوو.
تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښایي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلوي.
کور کلی اونیز پروګرام هم په همدې خبرونه کې مهیروي. ورځو د سرموزو ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډیره بریده حل شوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش پر رسمیت پیژندلو سره سلا شوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوهې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډېره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولې دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل شوې ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقول لارې د دغه مسلې حل باندې قانع شوي دي.
هغه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډیره په کې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. هدې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړو لورو د شلو مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولی د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکړې سوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری باروایی
چیزی که سبب طولون شدن مذاکرات شده ظاهرا
هغه څه چې د مذاکراتو د اوږدېدو لامل سوی ظاهرا دوه مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 19مې توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي د حل لپاره به یې څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر، جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزی چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحه کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي، چې د داوزی په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لمړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځې سره برابر ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا وایرس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې اویا سلنه پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی اویا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دی وایي په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
اته بجې راځم ماښام ځم کور، کله پیدا کېږي کله نه کېږي، خلک احترام نه کوي، وایي لس روپۍ درکوم آن فروشگاه ویسه بار می نور و خال تکال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نوار که ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خربل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دی دل تیواز جوان کبی.
جوان ستونزمن دی، سوکرم مجبوریم، کار آموزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زامانو می پری خود لیم، خارش دادیم.
دا سیلونه او زامن باوی چه پو زلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی، خود داسه همشتا چه میندی او پلرونو یور تا هر چه دی، او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگاد ورد کردی. دا خوص ولی توسیدون که عزیز الرحمن وای چه پلاری دکتر رو او کدنون لسنا رو غیتری واخست.
افغان علت خو به کین نه معلوم میګن دومره خفای او ټول دی. اول زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه به کین نوم بیا خو هغه ما در میچ دی یعنی ما نه میچ دی خو دومره ځان نیمګړی سبوی چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي نه د سی وای چې مونږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوسه پورې خو یو مختجی سبو کوم موري چې د مور خو دومره ځون نیمګړی سبوی چې په دې دنیا کې به هیڅ ژوند تمه نه لري دی چیزش
بنده ما. عزیز الرحمن زیاتبی پلار د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل. حتی د کرونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړل چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کرونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10 سلنه یې د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټې 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمېر 1456 تنو ته رسیږي چې 70 سلنه یې د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه له 500 نه زیات دي او کله چې مړینو تراشو یعنی 1455 تنان مړ شوی دي په دې کې څه د پاسه او یا فیصد هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالونه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغي د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
کورکلی پروگرام با ورسته واوري خو وس ورزو کابل ته د یو شمیر سیاسي او جهاتي ګوندونو ملاتړ د پخوانی ولسمشر نجیب الله پلویانو ته بیا هم اجازه ورنکړي چې د لوی جرګې په خیمه کې د نموړې تلین ونمانځي. د دغو ګوندونو لسګونو پلویانو د پنځمې پرځ د لوی جرګې مختار ټول سوي او د نجیب پر ضد شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د پخوانی ولسمشر نجیب الله پلویان د کارغندې او مخالفت له مناقشه او مناظره تر بولي. نورحال رحمت الله افغان راکوي.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه عملاتړې دي چې د پخواني وژل سوي ولسمشر نجیب الله پلویان یې د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوه اعلامیه کې له حکومت او غوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلورویش کال وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لوري ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تېرې شنبې په ورځ د هغه څلورویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ ته دې ته غوښتنه دا ده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیغام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسو مسایل وڅېړي په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لوی غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ول سره شریکې کړي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلورویشتم تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی. زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونو واوري. راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس په ورسو نورستان ته چیرې چې چارواکي وایي د تیر کال په پرتلای په ولایت کې د جنغوزو لات زیات سوی دی. خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب سوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوری راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروز کاله موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزي لرله. سږ کال هم 280 متریک ټن به جوړي، اما راتلونکي کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 کې پخېږي، د هر کال د چنګاخ په میاشت کې نوې ګل کوي، نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمه سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جلغوزو حاصلات زیات دي خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله:
د جلغوزي موږ پروس کال اخیستل ګټه په کې ډېره کوله، سږ کال هېڅ بازارونه نشته، نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي. ریټونه چې راوړې وایي 1500 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي که نه، خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کال یې پر ریټ هم اخیستی دي. لارې بندې دي، دې سره لارو د بجې پاکستان لار هم بنده ده، د چین هم بنده ده، دغه لارې ټولې بندې دي.
پروسه کال به موږ په 1000 کالدارې بوجۍ خرڅوله، سږ کال ریټونه ډېر زیات خراب دي، سوداګر نشته. حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې آزادې کړي، د پاکستان چین ایران ته چې زموږ مالونه په وخت وځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي. نو موږ ډېر زیات نقصانی دي، سږ کال په تیر پرتله نو ډېر زیات مال زموږ خراب شو، د خرابېدو په حالاتو کې دي.
خلک وای په کونړ او نورستان کې سیمه ایزو سوداګرو ته داسې کومې اسانتیاوي نه دي برابرې شوي چې دوی د جنغوزو د حاصل راټولول وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسؤلین هم مني چې سیمه ایزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سلرو غوي د اقتصادي لواجت تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده، تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کو او خپل جلغوزه دلته پروسس کو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د وچې او لمدې میوې د صادراتو لپاره یې له 2018 زیږدیز کال څخه هوایي دهلیزونه رامنځته کړي، چې د دوی په وینا یوازې تیر کال یې له همدې لارې 1,550 تنه جنغوزي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: د ایران یو پوځي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دي. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلي چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قومندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشته 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلان جمعونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولې دي. علي فدوی د سپتمبر په 16 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران له عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوز باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فیدبی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډیر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړې دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولې وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډیر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پریږدي، مشته فکر وکړي، غزه پریږدي، لبنان پریږدي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمهیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو اوریدلای شي په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکه وازمایل سو د الوتکه شپږ تنه سپرلی وړلای سي خو جوړونکې کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت په نور هم لوړ کی اسمه څروان نور تفصیل راکوي
د پایپر ملبو په نوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښېناسته الوتکه لمزه کې زر فوټ لوړه شو او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډیری هایبرید الوتکې جوړ کړي د الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي تمکیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړ شي چې ډیر بار او سپرلې وړلی شي د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول غنی الوتکې جوړ شي چې لاسو تر شلو سپرلې پکې ځای شي د الوتکې جوړونکې کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالي شي چې د سی هایدروجنی الوتکې جوړ کړي چې 200 تنه سپرلی وړلای او تر 5500 کیلومتر پورې سفر کولای شي په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوی الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی دی چې په بل ازمیش کې له انګلند څخه تر سکاتلند پورې 400 کیلومتر مزل وکړي د دې الوتکې ژغ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
او سمستاسی رغلی پیغمونو به اخبار کوچی از زدی رادیو تمورست ولیدیم
ستاسو لپیغمونو
زود ولایت دی ما پیغام داده معرفت می دغه پیغام ده چې تاسو ولې د مشمان مختبونه بند کړی دي تر اوسه د سی په دا اطراف کې وګرځېګب دی بازارو کې تاسو وګرځېګی چې بس وروره چیرته د قلنټین مراد سوای دا او خالی په مشم مراد کوي دا دی ول سمو دی لسم دغه دغه هم حالته به ما ستناستی څنګه په څنګه ستناستی تمام ورځ غیږی لګی نو هغه ول کورونا نه نشي د مشمان هزار ماخلې دغه مکتبونه او تخلاص کې مشمان ته دا غیدا غد مادر ته پیغام ده او ک نه منې راسي دا جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلق ولاړی
څنګه لارې من ولایت نه غلې ول سوالي سره سره پدې کې ایم ما را مشرانو د 200 داخله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالې ول سوالي دی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غوښ له کار دي ټول په نشو تاسو کار نشته د کار زمينه نه ده او په ځمې سایه سره ټول د غوښ له کار دي ټول د چکار دي کیږي هم په وستا دي کیږي والسلام
د کندهار خبرې کوم حکومت سړیان سره باز د درې میاشتې ماشینم بندې نه وم فاقت ماشین اخیستي نه دوه خواته تباسوچ وظیفه کوم واستداره خو پیدا کولی شي پیدا کولی شي سړی د مسکینانو غریبانو وشه یو د بل په ځان په داریان چې د کومه چې دغه تاریان پاتې چې اوس سوري وکول دا مو هیله غوښتنه ده چې دا زموږ مشرانو کور وړه تېر دا ماشینونه راویله کې دا فرمان. السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو دا فرمان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو له پیغامونو مو مننه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ د اړوندو مسؤلینو سره شریکو په د ځانګړو پروګرامونو له لارې به یې تاسو ته بیرته خبرو کوو جواب پې واخلو. په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حملې د قربانیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. تېر شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته 11 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 4 ملکیان او 2 سرتیری دي. شاین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو قومندان طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نیم پنوم د طالبانو د سر گروپ لخپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتی ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونټیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځ مدیترانه په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانه سمندرګي په ختیځ کې له ترکیه سره د یونان او قبرس پر لنجې متمرکز وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درنور د لګیدو له کبله د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنې بے نظمه تلویزیونی مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رای ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیوان نادر بس پوښتې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعی له عقابن هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف گروپ کې دي چې شاهین اسماعی تر وسه د گروپ سر کې او عقابن هندوکش د گروپ په اخر کې دي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موج های امو لوبډلې ته 4 د 1 په وړاندې ماته ورکړه. دا سیالي 13 پنځشنبه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالي پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په دې سیالۍ کې د شپږو بیلابیلو کلبونو شپېته لوبغاړي لوبیږي چې 3 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دی وایي چې لیادو شپېته لوبغاړو به شل تنه د کابل ولایت لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینگز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو د 13 لوبه ده چې نن ماخام شپږ بجې او 10 دقیقې د ابو دوبی په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به تر سره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپل دوهمه بریا هم خپل کړه. کلکتې لوبډلې په لومړی توپوهنې سره مقابل ټیم ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو 6 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو ایله 110 منډې وکړې او دا لوبه یې د 110 منډو په توپیر وبایلله.
او سم د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګټ پروګرام اوري، ورپسې کور کلمه هروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالو ته بیم کوي پنځم کې دوام دار هم د سکن مثلا سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت لا سینه بغل نظر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن ام د موضوع چیرو لاسادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراغ ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچوال چوش زیر شو نس سلوی شپې سبي وتل وست زیر شو تر نه اخر کې کای شوري کتاب ورغلا درې مې سره مشپادو امرا په پرتلاس وراتلم نه داس په پرغلا داس دی وکړو سی داس نرم په ورات دې تا کاز په ځونته داس نه کار چې وش کوي
تو هیګم
یو نمبر بوت خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
ته به کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم ته به شي مینه داس جنا تک شنو په سیګ سي شین شپ سي وینې منډو سا وکړو چاوینه تیس مین اخلی توش نامش کل کده
تری نمره توه
فهیمه
تو چه سره بستاری دلتا
زوی سرامی
داره تو ایس بزوی ری چه سوی دی
تری عملی پی بند راغلی سس سو بیخی
دا چه بیرون گرزی تا چه شای راهونده وست خو آواز سالا دا آیا گرم ساتی
او کرته ارتا گونده بانینون لاندی لپاس بلا کرته ارتا گونده با خویوان دا بیاد زیو شبا خلای سی بیر تا اوزی بانده باسی
کورتیم چنگه دی یخی دیکتا و دی
کورتی یخی دیخ بخاری میخی دا بخاری میخی
دا ماشمان چوم را بیرون گرزی
سی دول او راز بانده گرزی نو
سیناو بغل سر چوم را تبی کهی
نو سالور تبیم کهی پینزم کهی دوام دارم دسی کنم سال سال دری تبیم کهی دوام کهی نو دا سه وقت دا یورت زر اصلا سنا بغل زرش کهی بیای اتبام زرش کهی
برشنا
لکم جیرا غلی
پارتی نام نه
دلتا چه سره بیستاری
زویسا
چه پیسی ویدی
سینا بغل با
تک سره تا وقت سنگ سینا بغل سا
سینا بغل یو تو خیدا پیز بندیدار زشی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که ولا او تو خیدا دیر
هل تی بیستار سوی کنه اوس وضعیت مخبخه که دوده که سنگا
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چیز دیر خده
لکلیو او باندوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا شوای چې ویای چې ښه شوای دی خو چې دغه اویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي وی ته چې سینه بغل شو خو دغه میګویای چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي